تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی بیا هم زه بوریوال کاکړ در سره یم په دې سطح خپرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خپرو همدغسې به د خپرونې په دویم نمای کې د مشال راډیو اونیزه خپرونه روغتیا او درملنه هم په تکراري توګه واورئ خو تر هر څه وړاندې د دې سطح خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټ کې د منځنۍ او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلز د پاکستانی پوسټ له مشر سره لیدلی دی افغان چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یو مشر په کونړ کې وژل شوی دی او د عراق د تیرو انتخاباتو نتیجې بیا شمیرل پیل شوي دي د خبرونو تفصیل د منځنۍ او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر سره د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي د پاکستانی پوځ عامه اړیکو څانګې آیس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ایلس ویلز د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره لیدلی او په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې په امنیتي وضعیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ همکارۍ په اړه خبرې کړې دي خبر پاڼه زیاتوي ایلس ویلز او قمر جاوید باجوا په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو هم ټینګار وکړ رسنۍ په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې ایلس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې وولته د دې هېواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو ویلي ریاستي ادارې د ترګرې غوښونو په اړه له داسې خبرونو ورکولو ډډه وکړي چې له مخې په ولس کې ویره خوره شي پرون په پاکستان کې د ترګرې ضد ادارې نیکټا چارواکو د سینټ غونډې ته ویلي وو د وسلوالو لاړخه د 12 غوښونو رپورټونه ورته ترلاسه شوي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته پیښتي د جماعت اسلامي ګوند مخکښ پروفیسر ابراهیم پرون ناوخته په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
نہ ہم تاریخ دو یہ میٹنگ ہم راغفتے دے طالبان ہم دغه نکتا په هډ کوارټر کې غټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې ده او هغه اصل طریقہ ده چې پاره کې کمرې دنه خبرې اترې او شي داغه د پاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې دې د خپل طرفه په عوامو کې او پولیس کې دا څه خبرې خبرې نو د دې خو خاص ارمنې
د رستیو کې د پاکستان نگران حکومت هوډ خودلې او چټولو سیاسي ګوندونو ته به د انتخاباتي حل وسلو لپاره یو ډول حالات برابري او شفاف انتخابات به باوري کوي د تحریک متاثرین ډلې د باډي سیمې مشرانو ویلي کوم کاندیدانو چې ورسره د کډوالې پر وخت مرستې کړې دي هم هغه تبا وټونه ورکوي پرون په پیښور پریس کلب کې د باډي سنو بے کورشو خلکو د دوی د حقونو لپاره کارکونکو ډلې تحریک متاثرین په یوې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په پیښور او نوخار کې د دوی لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي د تحریک متاثرین یو مشر ګل شریف پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
زمون ګوټ چکم دی برره خیبر ایجنسی کې دلته زمون ګوټ چکم دی علاقه سرکار لنره راوخته مونږ د غوړو کنه چیرې مونږ ته کا چیرې دا دغه ملو شوی ولته کې نو مونږ به دا وټل تک بول کړي مونږ تلته بکسیرا غلې پولیټیشن مونږ ته ملو شوی وي
چارواکو د بیکور شوو د دې غوښتنو په ثواب کې لا سند دی ویلي د پنجاب صوبې په لاور کې د بارانونو لوجې د سنو کورونو چتونو غورسېدو او بجلی شاټونو لوجې لک تر لګه لست نامړ شوې دي د پاکستان سرکاري میډیا د پنجاب موسمیاتو محکمې په حواله وایي چې پرون الته 252 ملي میټر باران شوې ده د پنجاب چیف سیکرټر اکبر حسین دورانی اړوند ادارو ته حکم ورکړی چې د پشکال بارانونو پر مهال دي ضروری اقدامات وکړي التنن د شوکدر په سرو کلی کې د یو هوټل چت ورسېدو لبجې سلور تنه زخمیان شوې دي د سرو کلی تاڼې او چارواکي عتیق خان مشال ویډیو ته ویل زخمیان یې روغتون ته وړي دي افغان چارواکي وایي په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم مشر وژل شوی دی د چارواکو د نومونو نه خودلو په شر د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي ملا عمر رحمان سواتی چې د ملا فضل الله زه ناستې ټاکل شوی وو د سې شنبه په ورځ د امریکا د یوې بے پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی پاکستانی طالبانو لا په دې اړه سندې ویلي تر دې مخکې د جون په میاشت کې هم د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله هم په کونړ کې د یوې بے پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د روان کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر سباندې 3.5 لکو ته رسیدلې دي د ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې کډوالو کې زیات شمیر د هغو دی چې له ایران څخه ایستل شوي دي د کډوالو نړیوال سازمان په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 10,000 یاد کړی دی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د شام په همس صبح کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي زوی خزیفه البدری وژل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر ویبپاڼه اما کې اعلان شوی دی. داعش په خپله ویبپاڼه د خزیفه عکس خپرولو سره لیکلي چې هغه د همس په ترمل پاور سټیشن کې د نوسیریا او روسانو سره جګړې پر مهال وژل شوی دی. داعش نوسیریا ټکي د الویا مذهبي اقلیتي ډلې لپاره کاروي. د شام ولسمشر اسد هم له الویا اقلیتي ډلې سره اړه لري. بغدادي چې اصلاً له عراق سره تعلق لري په نړۍ کې تر ټولو مطلوبه تن دی. امریکا د هغه د نیول لپاره 65 میلیونه ډالر انعام اېښودی دی. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو او بې نظمۍ په سر راپورته شوي تناو ختم کړي. د رپورټونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی. تېر ورځ د عراق سرکاري ټلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه ښودلي چې پکې موجودې رایې له سره شمیرل کیږي. د لومړنیو انتخاب نتیجو پر بنسټ په عراق کې د مې په 12مه نیټه شو پارلماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د شیام مقتدا صدر پلویانو ګټلې دي. د عراق پارلیمان 309 څوکۍ لري. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال کپ د تیر شپې په لوبو کې سویډن وتوانېده چې سویسرلینډ ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلینډ هم د 3 ګولونو په مقابل په 4 ګولونو کولمبیا ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالی ایلیس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیده کاته کړی دی.
نهم تاریخ دوی میټینګ هم راغوښتی دی. غالبان هم دغه نیکټاپ هیډکوارټر.
د پاکستان یو شمیر سیاسي مشران وایي حکومت باید د امنیتي اندیښنو خبرې د رسنیو پر ځای له سیاسي ګوندونو سره شریکې کړي.
نهم تاریخ دوی میټینګ هم راغوښتی دی. طالبان هم دغه نیکټاپ هیډکوارټر کې ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې دی او هغه اصل طریقه ده چې د کمرې دننه خبرې اترې وشي.
د پاکستان ملي مسلم لیگ دا یو بل تحریک له لاري کاندیدان درولې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د دې ډلې فکر ضررناک کېدای شي.
یاګیانیان دي یا سیاګان دي یا ایون په سیدي د وسیم مختلف مسلکونو دي هغه چې د جارحانه عربی لري.
د خبر ایجنسی د باډی به کور کړل سوي خلک وایي لا هم ستونزې نه دي هواري.
کورونا ورن شوي خلکو کنه سر به وشوه
روغتیا او درملنه هم لرو اوریدو ته مشال ریډیو سره اوس. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیده کاته کړې دي. نوموړي کابل ته تللې وه او هلته یې له چارواکو سره لیدلی وه او له هغه وروسته اسلام آباد ته تللې ده. تفصیلي انیسا اجمل راکوي.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایلس ویلز د دوشنبه په ورځ کابل ته تر سفر وروسته د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې وه. د پاکستان پوز امریکو سانګې ISPR د سې شنبه پر رسنه وخت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د جګپوري امریکایي ډیپلوماټي د پوز لمشر سره لیدلې او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه سیاتوي چې په دغه لیدنه کې په دوړه خيزه اړیکو د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وشوي او دواړو غاړو هم دا شان په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو خپل شمنه او اراده تکرار کړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هیواد ته د ایلس ویلز د سفر او لیدونو په اړه سندې ویلي خو رسنۍ بیا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې ایلس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر 3 نیټې پورې په اسلام آباد کې وو او ولته د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل. خبر پانا سیاتوی چھے ایلس ویلز دا پاکستان پاغا عزم او ارادہ ہم خبری وکڑی چھے گوا کی پخپلو سرحدنو کی دننا موجودی ٹولی طرح گری ڈلی با ختموی او نموڑے دا شریکو گٹو پا برخہ کی دا دوارو حیوادنو دا اقتصادی و تجارتی اڑیکو پا پراختیا ہم باسو کڑ دغه امریکایي ډیپلوماټي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړي او د دې هواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتی وضعیت خبري کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو له خپل خوا په دې وروستیو کې اوربن هم اعلان کړی وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون یې ډیرو هیوادونو هرکلی وکړ او د دغې لړۍ د غسېدو هیله یې وښوده. خلومړی وسله والو طالبانو اوربند پای ته ورسه او بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان ته تر سفر مخکې ایلس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تورې ولګو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې څرګندونې یوازې تور بللي او دریس لري چې ګواکې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړکې د دوی په وینا وړاندې هم ګامونه پورته کړي او بیا هم ورته تیار دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوډیست په همدی اړمو له خپل همکار او د سیاسي چارو له شنون کې طاهر خان سره خبرې کړې او لاغت خما پښتلې دي چې د الیس ویلز دغه اسلام آباد او کابل ته سفر څه ګټې لرلای شي. نو موړې وای
دا مهم دي چې سره د اختلافاتو د کشیدګې بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي، چینل آزادی دي، سفرونه کیږي. دا په خپل باندې د ایلسویل سفر اوسنی پاکستان ته دا په خپل هم دا ښایي چې د مشورو غ سلسله روانه ده. او په دې وروستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې ووژل شو په کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې، نو بیا دلته هم یو تاثر و چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړخ خو د دې شته د دې سفر، لیکن ځینې مسلې داسې دي خپل باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لږې ګیلې هم وې، د پاکستان نه غوښتنې هم وې چې امریکا اوس هم د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې تشدد په کموالي کې طالبان د خبرو نیسته پر راوستو کې او بیا هغه کې مدد وکړي او بیا د افغانستان د پاکستان چې کوم مطالبه د هغې پاتې شوې ده، غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف دې ګامونه واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې د دې په اهدافو باندې د هغې لپاره خطر دی. نو دغه ګیلې معنی او هم د امریکا اوس پورې موجود دي، لیکن خبرې چې کیږي نو کیدی شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لار روزي هغه ته د دواړو غاړو نږدې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا ویلي چې په ملک یو شمیر سیاستوالو ته د دوی په وینا د ترهګرو لخوا خطر پیښته یادي. ادارې د څرګندونې د سې شنبې په ورځ د سینټ یوې کمیټې ته په معلوماتو ورکولو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عامو انتخاباتو ته یوازې یوویشت ورځې پاتې شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې سیاستوال دې موضوع ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه رپورټ له یو لنډې دمې وروسته. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا چارواکو د سې شنبې په ورځ د سینټ کمیټې ته ویلي چې د ترهګرو لخوا د دولس خطرونو په اړه رپورټونه ورغلي دي چې شپږ پکې سیاستوالو ته پیښته یادې. ادارې ویلي چې په دې اړه د ملک ټولو اړوندو ادارو او صوبایي حکومتونو ته خبر ورکړی دی، خو د پاکستان یو شمیر سیاستوال وایي داسې خبرونه د دوی په وینا د راتلونکو عامو انتخاباتو د متاثره کولو معنا لري. د دوی په وینا په ملکی د ترهګرۍ مخنیوي کول او امن پر ځای ساتل د ریاستی ادارو ذمہواري ده. د جماعت اسلامي مرکزی مخکش پروفیسر ابراهیم مشال رډیو ته ویل ریاستی ادارې باید داسې خبرونه په داسې توګه ورکړي چې په عام ولس کې وېره خپره نه کړي.
په نهم تاریخ د یو میټینګ هم راغوښته دي خالبان هم دغه نیکټا په هډ کوارټر کې موږ لکه ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې ده او هغه اصل طریقہ ده چې په هغې کې یعنی د کمرې دننه خبرې اترې وشي، د هغې دپاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې دوی د خپله طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو خاص اربنه یي.
د عمومي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سنیټر افراسیاب خټک وای پښتنه دا ده چې دا د ترهګری خطرې ولې لمنځه نه دی وړل شوی. د ده په وینا کچیرې د ټولو ګوندونو په صلاح جوړ کړل شوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل شوی وای نو اوس به داسې خطرې نه وي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وای دا د هو ګوندونو له انتخاباتي هلو ځلو ګرځولو یو د سیسه ده کوم چې د په وینا په ملکی د جمهوریت او د قانونو د حقونو لپاره رښتونی مبارزه کوي. د ویل حکومت باید له سیاسي ګوندونو سره کښینی او د هغوی په وړاندې ممکنه خطرونه لمنځه یوسي.
پارتیان سره شنستر په کار دی پر دې باندې او بل دا دی د چا لخوا دی دا د ریاستي ادارو ذمواري جوړېږي چې انټرم ګورمنټ ذمواري جوړېږي چې هغه ورته معلوم دی او دا کوتونه وي دا کوم امکانات دی هغه شنډ کې هغه دغه امکانات ختم کړي د دوی ذمواري جوړېږي.
د پاکستان نگران حکومت د واک تر لاسه کولو څخه وروسته هوډ ښودلی و چې په ملکی به ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو لپاره یو ډول فضا برابروي او په ملکی به د شفافو انتخاباتو ترسره کېده باوري کوي. ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې د رواني جولای میاشتې پر 15مه عام انتخابات ترسره شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پرله پسې بریدونه او چاودنې شوي دي. ځایي خلک وایي چې هلته د دې له کبله په ولس کې اندېښنې راپورته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته د انتخاباتو لپاره هلې ځلې هم پیل شوي دي. د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې کړنې یا بریدونه شاید د انتخاباتو بهیر هم اغیزمن کړي. تفصیلی په دې ریپورت کې
په دې ورستیو کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بامي چاودنو خلک د امن امان په حواله اندېښمن کړي چې په پایله کې د ځایي ولس په وینا انتخابي پروسه هم اغیزمنه کولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکو احسان دا وړوي چې روانو بدمنۍ پیښو ولس اندېښمن کړي خو دولت ذمہ وار دی چې د غلطه خپل واک سنبال کړي.
هدفی وژنې پیښې مخې ته راغلی دي او بیا په تیره تیره اوس په داسې وخت کې چې کله د الیکشن کمپین روان دی دا حقیقت کې ډېرې زیاتې د تشویش وړ دي. ټولو په دې باندې ډېر زیات د خفګان اظهار کړی دی. د دې نه هم پته لګي چې دلته خلک د امن لپاره څومره زیات فکرمند دي. د خلکو اعتماد بحالول چې دي د ریاست کار دی ریاستي ادارې چې په وزیرستان کې نن کمې موجودې دي په کار دا دی چې دوی خپلې ذمواریانې په صحیح طریقه وپېژني چې دلته اوس دوی هم دا بهانه یا دا خبره کوله چې دلته د سټیټ چې کم ریټ کې دا به حال نه دی.
شمالي وزیرستان کې 13 ورځ پر ازما کې انتخابي جلوس باندې بامي برید وشو او بویا کې نصرګنده وسلوالو د پولیټیکل انتظامیه او لویز اهلکار په نخا کړل. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر موهب وزیر نامو چې د ځایي ولس د اندېښنو په اړه وپوښتل نو دوی وویل چې د بدمنۍ روانې لړۍ د خلکو اعتماد ته تاوان رسولې خو دغه اعتماد به حل ساتلو کې د کاندیدانو کردار ډیر مهم دی.
اعتماد بنیادی طور ډیر ضروری دی چې د ولسونو وی په ادارو باندې راتلون کی باندې په معاشره باندې بیا که د ټاکنو یا د سپله پروسه وی نو هغه ډیر په خپلی انداز کې سره کېدای شي چې خلک اعتماد وبایلي د ټاکنو دا پروسه چې کومه ده دا به هم بېخي داسې متاثر شي لکه په تېرو وختونو کې چې موږ کتلي وو. د کاندیدانو د طرف نه په دې حواله سره لږ ډېر خوشبین یم دوی ته چې دوی به د ولس دا اعتماد تر اخره پورې بحال ساتي او د داسې ناوړو پېښو په بهیر کې د بهیدو ته به پرې نه ږدي.
په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې پرله پسې هدفي بریدونو بامي چاودنو د خلکو اندېښنې کسه هم زیاتې کړې خود سیمه زوانان وای چې اوس د غلطه دولت شوري کچا سی واښوي او زیات شمیر کې زوانان او مشران روانو ټولټاکنو لپاره چمتو دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د ملی مسلم لیگ په نامه ګوند اوس د الله اکبر تحریک تر سوري لاندې خپل کاندیدان ان راتلونکو انتخاباتو ته درولې دي. ملی مسلم لیگ دا کار له هغه وروسته کړی چې د انتخاباتو کمیشن ورته د خپل نامه له رجسټر کولو انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دې ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته تاسو ته وړاندې کوو او له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان ملی مسلم لیگ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یا د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې ټول 216 کاندیدان درولې دي. د یاد ګوند ویاند احمد ندیم اوان د پاکستان ډان روز پاڼې ته ویلي چې د دوی په امیدوارانو کې 14 میرمنې هم شامل دي. ملی مسلم لیگ د جماعت الدعوا سیاسي څانګه ده پر کومه چې د پاکستان حکومت بندیز لګولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د داسې کسانو پارلمان ته تګ څنګه ارزوي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي که د ملی مسلم لیگ په نامه د ډلې غړو خپل فکر بدل کړی وي او د ټوپک پر ځای پر جمهوریت باور لري نو بیا خو مسله نسته، خو که دوی اوس هم پر خپل پخوانی دریز ولاړ وي نو بیا یې پارلمان ته تګ ناوړه پایلې لرلی سي.
هغه خپل حق لري، نو سر په فور دا خو ښه خبره ده، خو آیا دوی دا پرېښودله؟ مختلف قسم کا مناو دي چې کوم دي، قادیانیان دي یا شیعگان دي یا ایون په سودي دغسې مختلف مسلکونه دي، هغې چې دوی جارحانه رویه لري.
په پاکستانی ټولنه کې پر سخت دریځي نظر لرونکی لیکوال ډاکټر خادم حسین وای هسي خو په انتخاباتو کې درېده یو جمهوریت حق دی، خو مهمه ده چې دا ډله اوس څه دریز لري. د دې په وینا کې رښتیا هم جمهوریت فکر خپل کړی وي، خو ښه خبره ده ګنی نو د دې په وینا پارلمان ته لار پیدا کولی خطرناک کېدای شي.
کدره نی اختیار کړی نو دا بیا یو ستراتیژي ګڼل کېږي، یو حکمت عملی ګڼل کېږي چې پارلمان ته ورسي او بیا د پارلمان په بنیاد د تشدد لارې یا د وسلواله د لارې د پریک ملیشیا یا د نجی شخصي جهاد د لارې خپل اهداف تر سره کوي یا هغه ځای کې خپل اثر جوړي، نو دغه بیا ډېر خطرناک عملی.
د یادونې وړ ده چې ملی مسلم لیگ د لشکر طیبه ډلې پخوانی مشر حافظ سعید جوړ کړی و، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا د ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی و. د دې لامل دا و چې پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند په ممبئی کې بریدونه کړي وو په کوم کې چې 316 زیات کسان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن راتلونکو عامو انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو شمیره جاری کړې ده چې د تیرو ټاکنو په پرتله کمه ده. د کاندیدان به د روانې میاشتې پر 15 نیټه له ولس څخه ووټ اخلي چې د الیکشن کمیشن په وینا د ټاکنو لپاره یې ټولې تیاری سرته رسولې دي. په دې اړه د رپورټ غوښ سي.
د الیکشن کمیشن لمخه له پنجاب د قومي اسمبلی لپاره ټول 1,600 او د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره 2,200 دارنګ له سند د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 3,200 او د صوبایي اسمبلی لپاره 2,320 د بلوچستان د قومي اسمبلی لپاره 303 او د صوبایي لپاره 1,000 د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 268 او د صوبایي اسمبلی لپاره 1,200 او دارنګ په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د خصوصي چوکو لپاره 300 امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا چې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله دا ځل کم امیدواران انتخاباتو کې برخه اخلي. مشال ریډیو چې په دې حقله په کوټه کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علی شاه نو پوښتل، نو هغه وی چې اوس په خلکو کې شعور پیدا شوی او هر تن له ووټ نه ورکوي، نو ځکه امیدواران هم له انتخاباتو ډډه کوي.
پاکستان کې چې کم جمهوریت دی هغه ورځ په ورځ دلته یقینا د خلکو انډرسټینډینګ زیاتېږي. پخوا د خلکو دا خیال و چې موږ د یوې لارې یا د بلې لارې به بریالي شو په دې کې چې د قومي اسمبلۍ یا د صوبایي اسمبلۍ چې کوم ټکټونه دي هغه به بلاو شي او موږ به کامیابه شو. نو دې ځل دا خبره ډېره کلیر ده چونکې دا یوویشتمه صدۍ ده، دا د ټکنالوژي د میډیا د سوشل میډیا د ټویټر او د فیسبوک صدۍ ده. نو په دې کې دا وخت انجینیر الیکشن چې دي هغه ډېر ګران، نو هر سړي د خپل پوزیشن معلوم دی چې ما ته څو ووټ ملاویږي. نو دا وخت ظاهره ده زمینی حقایق د دوی مخته پراته دي، نو خلک چې دي هغه فالتو خرچې نه کوي، کوشش دا وي چې څوک یې ګټي هغه په میدان کې دي. دا وخت
د ذکر دی د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د ټول پاکستان نه د قومي اسمبلی د چوکو لپاره 6,850 او د سلور وانو صوبو نه د صوبایي چوکو لپاره 14,229 امیدوارانو برخه اخیستې وه.
مشال ریډیو ته ورځست. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د حالت په اړه خپل شپږ میاشتنی ریپورت د هیواد کانګرس ته سپارل دی. په دې ریپورت کې د افغانستان او د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بریالۍ ارزیابي شوې ده. اجمل ان نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا د امریکا د دفاع وزارت د هغه شپږ میاشتنی ریپورت نوم دی چې د سی شنبه په ورځ د هیواد کانګرس ته وسپاره. په ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا هدف همدا دی چې پرې نږدې دا هیواد یو ځل بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل شي چې د امریکا پر متحده ایالاتونو بریدونه کول غواړي. امریکایي چارواکو کانګرس ته د دې ریپورت د سپارلو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان اردو او پولیسو ته به د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکړي. په دې ریپورت کې د 2018 میلادي کال له وروستۍ ورځې څخه د روان کال د مې د میاشتې تر پای پورې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال په مقایسه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه هوایي او ځانګړي کومندو ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل د ځواکونو د پیاوړتیا ترڅنګ په اردو کې د فساد پر ضد مبارزه هم په ښه توګه پر مخ
ځي. ما در پلان 4 ساله‌ای که قبلا او رو ساختیم بود.
خغل رادمنیش وایي موږ هغه څلور کلن پلان چې مخکې مو جوړ کړی و او دوه کاله یې تیر شوي ډیر ښه پرمختګونه پکې لرو. ډیرې ښې ستراتیژۍ او کړنلارې مو تدوین کړي. همدارنګه زموږ په دې پلان کې ځای شوی چې باید د افغانستان په ملي اردو کې فساد له منځه ولاړ شي چې ډیر ښه مقدمات پکې سنجول شي. د امریکا د دفاع د وزارت د سې شنبه په ورځ په خبرو شوي شپږ میاشتنی ریپورت کې هم راغلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي د افغانستان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د وی سیاسي حل لارې په اړه هیله مندي زیاته کړې ده. پینټاګون همدارنګه ویلي چې د بریالیتوب لپاره بیا هم باید پر وسلوالو طالبانو نظامی فشار زیات شي، ځکه دا مفکوره باید ختم شي چې ګوند طالبان کولای شي د جګړې له لارې خپل اهداف ته رسیږي. د پینټاګون په دې ریپورت کې همدارنګه وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبرو اترو د وړاندیز ستاینه شوې ده. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یادونه هم په ریپورت کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایي پر پاکستان فشار راوړل د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده، او که پر پاکستان فشار راوړل شي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدای شي.
جنگ چی وقت در افغانستان از بین میره و چی وقت ما میتوانیم در جنگ فائق بیم؟
خغل رادمنیش وایی جگره کل پا افغانستان که پای ترسیگی و مکل کولی شو چی پر جگره لس پریشو کل چی در امریکا متحده ایالات در جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي په بشپړه توګه عملي کړي. په ځانګړې توګه په پاکستان باید عملاً د هغه څه په برخه کې چې ژمنه کړې فشار زیات
شي.
د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبه د ورځې په ریپورت کې د پاکستان په اړه څه نه دی ویل شوی. ورزونه یوازې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او افغانستان کې د جګړې پر وضعیت راڅرخي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې په چل ول تورن کړي. افغان حکومت او امریکا د سولې خبرو ته د طالبانو په نشم توکیدو کې هم پاکستان تورن کړي. د دوشنبه په ورځ د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار الیس ویلز په کابل کې وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګوندوی هیوادونو رول حیاتي دی، خو د نوموړي په وینا پاکستان په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لسنیو بجې سوی دی. انیسا اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
Thank you.
د منځنۍ او جنوبي اشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس او د پاکستان ولسمشر قمر شاوید باجوا په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې پرون د راولپنډۍ په پوځي دفتر کې ایلس ویلس له قمر شاوید باجوا سره ولیدل. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو ویلي ریاستي ادارې د ترګرۍ ګواښونو په اړه له داسې خبرونو ورکولو ډډه وکړي چې له مخې په ولس کې ویره خپره شي. پرون په پاکستان کې د ترګرۍ ضد ادارې نیکټا چارواکو د سند ګوندو ته ویلي وو د وسله وال لړخه د 1200 ګواښونو رپورټونه ورته ترلاسه شوي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته پېښ کړي. د تحریک متاثرین ډلې د واړې سیمې مشرانو ویلي کومو کاندیدانو چې ورسره د کډوالۍ پر وخت مرستې کړې دي او هغې ته به ووټونه ورکوي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د واړې سیمې او بې کوره شوو خلکو د دوی د حقونو لپاره کارکوونکي ډلې تحریک متاثرین په یوې خبري غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې په پېښور او نوښار کې د دوی لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي. د پنجاب صوبې پلاور کې د باران له وجې د ځینو کورونو چتونه غورځېدلي او بجلی شاټونه له وجې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. بلخوا د شبقدر په سرو کلي کې د باران له وجې د یو هوټل چت غورځېدو له وجې څلور تنه زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم مشر وژل شوی دی. د چارواکو د نومونو نه ښودلو په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي ملا عمر رحمان سواتی چې د ملا فضل الله ځایناستي ټاکل شوی و د سې شنبې په ورځ د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. پاکستاني طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هېواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمېرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو او بې نظمۍ پر سر راپورته شوی تناو ختم کړي. د رپورټونو له مخې د رایو د بیا شمېرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی او د شام په همس صبح کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدري وژل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر ویبپاڼه عمار اعلان شوی دی.
د خبرونو لنډیزم واورې د چانی ساجمن وړاندې کاو. سم تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه په تکراری توګه خبرو د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو د پښتونخوا او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوړي په موسم کې ځینې ناروغۍ خپریږي چې په سختو حالاتو کې د مرګ لامل کیږي. دا ځل هم په بیلابیلو سیمو کې د ملاریا تپې موریکا یا سترې تبې چې ورته په انګریزي کې ټایفاید ویل کیږي او د دستونو یا اسهال پیښې ثبت شوې دي. نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې د ملاریا، سترې تبې او اسهال پر علاماتو، تشخیص او علاج غږیږو. له دې ناروغیو څخه د بچ کېدو لارې به هم دروښیو او که له روغتونه لرې یاست نو نور احتیاطي تدابیر به هم در سره شریک کړو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی چې په پېښور کې د بډبیر لتاڼي سره نږدې په د سمایل اگین په نوم باندې روغتون لري. دا روغتون په شهید ګړی کې دی. هلته ورته لله شی او مشوره ورڅخه وغواړي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم ورور جان.
ډاکټر صاحب موږ په دې باندې ډېرې خبرونه کړې دي، په دې ملاریا باندې هم، په ټایفاید باندې هم، او په اسهال او کولرا او د انفیکشن له کبله خپرېدونکې ناروغۍ یا انفیکشیس ډیزیز چې دي دا ټولې په دې باندې موږ خبرې کړې دي او نن هم په همدې موضوع باندې خبره کوو ځکه چې په ډېرو سیمو کې د دې ناروغیو پیښې ثبت شوې دي. خلکو په فیسبوک باندې هم راته لیکلي دي چې دا ناروغي ملیریا وغیرہ ډیره زیاته شوې ده په مختلفو ځایونو کې. نو زه غواړم چې او خلکو په فیسبوک باندې چې تر اوسه پورې کومې پوښتنې موږ ته لیکلي دي هغه هم زیاتره له تعارف سره تړلې دي د ناروغیو. نو زه غواړم چې بالکل لنډ لنډ تعارف وکړو د دې ناروغیو او بس بیا د همدوی تبصرو ته ورشو، د دوی ټلیفونو ته ورشو چې دوی نورې پوښتنې کوي نو تاسو به ورسره اضافي معلومات هم شریکوي. خوښه مو ده.
بالکل، بلکې زه دا وایم چې بالکل مختصر صرف دي ته چې ملیریا څه ده، مطلب محرکه یا ټایفایډ څه ده او اسهال او الټه څه دي.
صحیح. نو ملیریا
او زیات خلک مونږ خلک ته پوسونو کې جديده کوم ستونزو سره مخامخ دي په دې درېشنو کې جديده غي مونږ راهنمایي ورته.
بالکل صحیح دي. ها نو ملیریا به اول تعریف کو د څه قسم علاماتي د ولې خبريږي.
ملیریا د یو ماشی د خزینه ماشی د چچنې سره انسان ترازی او د دې علامات د دې چې په سړی باندې د یخنۍ تب راځي ور سره رګدیږي او د سر ملا کې درد وي، زړه کچکیږي، په سر کې درد وي، او بیا دا مریض چې دی عام حرارت باندې ځان نشي ساتلی نو دی کمبل کې یا برستن کې پټ شي.
ښه.
او هغه سات نیم سات پس بیا بدن گرم شي او دنه خوله وزي او اچانک دی داسې محسوسی چې بس زه ټیک شوم. نو دا د دې ابتدایي نښه وي، دا ټیک نه وي، بلکې دا بیا پیریاډک یا دوراني سره دا تبه راځي تر درې ورځې پورې. او بل دا چې د انسان په تاریخ کې ټول نه زیات مرګونه چې دي نو دا هم د ملیریا په غاړه باندې دي.
صحیح.
او ټول مرضونه نه زیات.
صحیح. نو د ماشي له چیشلو سره دا چې خبرېږي دا ناروغي، نو معنی دا چې دا په وینه کې دا ناروغي
دا وینه کې ویل کومه و چې زه نه غواړم بار بار په دې خبرې کې تفصيلات ته نه ځو چې نافلي څه شي دی، اټروپوزایټ څنګه دی او څه ترتیب سره دا بدن کې خوريږي، دونه به زموږ د اوریدونکو خبر وي به فعلا موږ دا کوشش کوو چونکه اوس بارانونو موسم هم را روان دی او دلته زموږ کلینیکونو ته هم د دې مرضان راځي، نو چې دې احتیاطي تدابیر واخلي او دا شیبره ته به دې داسې اسان ونه ګڼي چې دا یو عادي تبه ده د ستومانۍ سره یا د تبې ټوخي سره، بلکې دا مرګونه بیماری ده.
تر ټولو غټ علامت به همدا شیبره تبه وي.
شیبره تبه ده.
صحیح. او تپ محرکه دا څه قسم تبه ده، یا ستره تبه یا ټایفاید؟
تب محرکه چې دا یو زمونږ دوست یا ملګری بکټیریا ده چې دا په بدن کې موجود وي او د هاضمه او ډېرو نور افعالو کې امداد ورکوي. بعضې وخت چې ګنده اوبه، د ګنده اوبو مطلب دا چې دغه اوبه ټیس شوي نه وي، یا زموږ چې کوم په دې ښارونو کې نلکي وي د اوسپنو پخوانی، هغې کې زنګونه وي یا د ګټرو او ګنده اوبو لیک ورته ورځي، سیپیج ورته موږ وایو، د هغې سکنې سره د دې بکټیریا مقدار د خپل نرمل حد نه په بدن کې زیات شي، نو د هغې په مقابل کې بیا سړی لوږه ختمه کی، خپې وړې خپې ډېر خوږېږي، تبې نیولې وي، کار روزګار ته ډډه نه لګي او ناراسته یا مړه تبه غوندې ورته کیږي.
صحیح. یعنی د ملیریا چې دا هغه یخه تبه او شیبره تبه او دا د ټایفاید یا سترې تبې علامات چې دي، هغه تبه مړه غوندې،
مړه تبه یو مسلسل وي.
مسلسل وي. صحیح. او
لوږه ورسره ورکه شي.
او اسهال ناروغي ده دستونه کا علامت؟
اسهال بذات خود خدا علامت دے امیر صاحب. لکا فرض کیا زو اس خوراکو کا موائی کس گندہ شے زمادہ حلق نہ تیر شروع، نو کدا دا نظام انہزام پا بر ایسا کیوی، نو بدن یا دماغ دا مرو کی جی بہاری ہو خورزاوا الٹے ہوشی، او کا الٹے ہونشی او تیر شی نظام انہزام اور بیوکل موتا لڑشی، نو بیا دست دماغ دا امر ورکی چې بدن ته چې لوز موشن یا اوبه او دسماته راشي او د بدن له دا جراثیم بهر شي.
ښه.
دا یو قدرتي دفاعي نظام دی، خو کدا موږ کنټرول نه کو او مسلسل اسهال او الټای وشي، نو د هغې په مقابل کې په بدن کې مختلف قسم مالګې، حیاتین او پروټین دا کم شي او دا هم سړی بیا مرګ ته بوتې شي.
صحیح. درې واړه ناروغۍ مرګونی دي.
بالکل.
او هم دغه موسم هم دی تقریبا.
او دا موسم دی.
صحیح. دا اسهال تاسو د خوړو ذکر وکړ، نو کوم کوم خواړه چې په دې سړکونو غاړې ته خرڅېږي په دې باندې خو بار بار موږ ویلي دي چې دا نه دي خوړل پکار، کنه نور په کور کې څه قسم عمل کول پکاري چې په خوړو کې داسې جراثیم پیدا نشي چې هغه د اسهال یا د الټې او د ستونو د کولرا سبب کیږي؟
کور کې عموما خوراک صفاوي پامیر صاحب، خو بعضې وخت داسې وشي چې کور کې ترکاري یا کتغ دا پاتې شي او دویم ټایم یا دریم ټایم ته بغیر د فریج نه دی وساتي، نو هغې کې دا امکان کیدای شي. زمونږ په غریزو علاقو کې دا وي چې د شپې زیاته ډوډۍ پخه کړي، هغه سباناري سره خوري، دغه یو صورت کیدای شي. او دوی میوه چې میوه چې دا همیشه په داسې صورت کې خوړل غواړي چې دا د دې د ابتدا او انتها په منځ چې کوم موسم دی، دغه کې او بل چې میوه په بوټي کې پخه شوي وي، نه چې د کیمیاتو په زور باندې پخه شوي، ورسره کچا میوه لکه اوس په بعضي باغونو کې مثال ام دی یا الوچه ده، نو څه دانې پخې وي څه کچه وي، نو په خدانه کرا واخلو دا پریمنزل شو خوړې شنو دا خدا خو بازي چې کمی کچوي یا باغ کې زمو خلک عادت لري پامیر سیب جدي وي دا بوټي کې صفا سوتره ده باندې سدي راوي شو کې وی خوري نو دا چې دې بیا د اسهال یا د الټو سبب ګرځي دي شي
صحیح
تاسو موږ مخ کې یو پروګرام کې خبره کړې و پامیر سیب گما دڑ خلق ویل جرا ڈاکٹر صاحب تدا سے خبر کے چ عقل نے بعید وی مونگ دا ویلو چ کتا سو خٹکے یا ہندوانا یا غشی چ مونگ پچا کو چاڑے باندے کٹ کو نو دا ہم دا فراق نہ مخ کی وینزل پکار وی او مونگ وجم بیان کڑے و جو وجہ دادا چ ہندوانا یا خٹکے دا سرکونو باندے یا دکانوں کی پرات وی نو دے باندے گرد غبار بیکٹیریا مختلف جراثیم کینی او پریوزی پہ
وہ
مون کدا پری نه منزو او دې کې سټیم چاړو نه نه باسو پامیر سه نو تاسو ته پته ده چې دا جراثیم چې دا ډیر زیات نری وی دا پسترګه خونه ښکاریږي دا خو په خوردبین کې ښکاریږي نو زمون خلک د ناپوینه نه دا فکر کوي چې دا پاک دی نو چې کله دا چاړه د سرمنې نه یا د دې د پوستکي نه تیریږي نو هغه جراثیم ځان سره د میوې ته دنه نه یوړل شي او هغه میوه چې مونږ خورو نو د هغې مقابل کې بیا دغه سې صورت راتلی شو نو دا ډیر لازم ده کوم کیلا خلو کوم خټکی خلو که خربوزه وي باید دا اول وینځل شي اینه پس په کور کې فریج کې یا صفازه کې کېد خود شي او بیا استعمال شي
صحیح او چې یو ځل قط کټی کې کلی کلی کې نو بیا فورن خوړل پکاري ای سارول نه
دي دګي بل خصوص اندوانا او د غنی شربت دګي دا صورت بلکې د هر میوه چې دا کله تیار شي یا شربت ته بس نو نیم سات کې دا خوراک پکار دی یا بعض خلک مونږه غټه خربوزه یا اندوانه واخلو هغه نیمه د شپې وخرو او نیمه سبا ته پریدو نو دا عمل خنه ده بل بعضې میوې چې دي دا د خوراک نه پس خوراک خوړل پکار دی بعضې میوې په نهاره خېټه خوراک خوي لکه اندوانه وغیره چې ده نو دا که مونږ په داسې وخت وخورو لکه دا اوس چې کوم مونږ وخت دی چې غرمې ډوډۍ سړي 12 بجې خوړي دې وخت کې هندوانه وخوري یا د ماښام ډوډۍ نه دوه درې ګنټې پس وخورو نو دا زیاته فایده منده ده او که په مړه خېټه خورو نو دې سره بیا نظام انهضام کې تبدیلي راځي بل له دې کې یو خبره دا هم زه کول غواړم پامیر صاحب خربوزه یا خټکی چې دې کې زړي یو ځای پراته وي منځ کې او دا اندوانه چې دا چې کله مونږه پری پری کو تاسو ګورې دې په هر پره کې بیل بیل زړی پراته وي نو دا غ زړی چې کم په کې لک کچوي نو باید دا مونږه ور سره اوخرو
صحیح
او غاخونو سره خو چې ثابت تیر نه کو بیا بخېټه خرابېږي دا اندوانه بارا کې دا ویم د نورو زړو نه دا په کې الله تعالی خوارې خدیله پاره دی چې دې کې بازه داسې شې نه دي چونکه دې کې شوګر ډیر زیات ته یا شکر نو چې څنګه خلاص شو نو د هوا نه او د موسم نه ګرځا پیر نه بکټیریا دې ته ډیر راځي شکر په تلاش کې نو دې زړو کې دا خاصیت دې کدا ور سره موږ اوچی چو تیری کو نو دا بکټیریا هغه مړه کی او د دې اندوانې نه چې کم فایده موږ خستون کې هغه بدن ته صحیح طریقې سره راشي
صحیح ډاکټر صاحب دلته بز تفسیرو ته ورشم محمد اکرم خان لیکلی دی لیفار درزین د څخه وی د زیګر ملاریا څخه علامات لري دا هم د مغی ماشی لقبل کیږي او کڅنګ
د زیګر ملاریا خو زنه پیژنم پامیر صاحب
د زیګر ملاریا نه
نه صحیح خو زیړی کیږي
صحیح او هغه منګه چې بیان کړی واغه دا و چې په زیګر کې د نن نه د ملاریا جراثیم چې دی دا خپل د جمع کېدو افزایش او هغه کار کوي صحیح
او بعض وخت سپلین چې کم تم وایو
او توره
توره بعض وخت دا وشي چې صحیح علاج ونه شي پامیر صاحب
او
نو دا جراثیم په غتوري کې پراته وي او په یخنه موسم کې داسې موسم کې چې ماشه نم وینو خلکو ته ملیریا وشي
صحیح
موږ ته خبره کړو
صحیح دی ډاکټر صاحب میوند پکتیاوال لیکلی دی وی دلته د افتی وی ځنی خلک د افتی یو ګولې خوري د ملاریا د مخنیوي لپاره دا څنګه کیسه ده
بالکل ریسرچین یا د کونې نو ګولې وی دا هر چا ته خوراک پکار دی چې کمزې کې ماشی او پشی وی
صحیح
خوزه حامل زنانه
وو
او دو کال نه کم ماشوم دې ته بنور کول کی
سم
هغه به د
ډاکټر خلک وړل شي
شربت په صورت کې ورغوت کی
نور ارکس خوړل شي
دو کال نه پورته هر سړی هفته کې یو ګولې رسیچین یا د کونینو ګولې چې ورته دی وي دکاندار ته ورکې ورته او حامل خزی په هیڅ صورت نه خوري نو به ډاکټر ته ځي نو دو کال نه کم ماشوم ته به نه ورکې
حمید الله هلمندې لیکي وی زه ټایفاید وم روژې نه مخکې و بیا مې دوا وکړه خو یې اوس مې د بدن درد زیات وي وی که لږه لارښوونه راته وکړې نو مهرباني به وي
ډېره ښه پوښتنه یې کړې ده پامیر صاحب ټایفاید او ملیریا چې کله علاج وشي نو دې نه پس چونکې دا کم چې مونږ کوینین ورکو یا چې کم د دې دا دواګانې دي نو دا خو دغه بیکټیریا یا دغه پروتوزوا چې کوم دي پروتوزا دا وجني نو دې سره د بدن نور خلیاتو ته هم ضرر رسیږي هغه ضرر چې کوم رسیږي نو داغه په مقابل کې بیا د زنګون نه لاندې خپو کې درد وي او سړی کمزوري محسوسوي نو څوک هم چې د ملیریا تداوی ختمه کی
و
یا د ټایفاید او ټیسټو شي او هغه سفارا شي نو بیا دوی ته پکار دی چې یو ورځ یا دو ورځې رینګر لیکټیټ دا یو سیروم دی یو د مالګي سیروم وي سوډیم کلوراید والا پامیر صاحب او د یو ته مونږ وایو رینګر لیکټیټ په دې کې دا نمکیاتی لکه کیلشیم وي او سوډیم وي نو دا په بدن کې کم شوي وي دتا یو دوه سیرون پکار چې دي تیر کې خو په دې سیرون کې دنه هیڅ قسم انجکشن یا نور دواګانې یو ځین کې ساده هم د رنګر لیکټیټ تیر کې نو په بدن کې د کیلشیم پوتاشیم او سوډیم
هو
د دې چې کوم هغه آینز بریک کې شوی یا مات شوی نو هغه دوباره فعال شي او دغه د خپونم دردوزی او سړی چست چابک شي
صحیح سید حکیم سیماب لیکلی دی چې اسهال ماشومان ته څومره نقصان رسولی شي نو مرګ ورته پیښېدای شي ماشومان ته وژلی شي او بله پوښتنه دا لیکلې ده چې د ملاریا نه ځان څنګه وساتو نو هغه یوه لار خو یې هغه پشخانی دي چې ماشی مخنیوی کوي که نه نور یې څه لارې دي ځینې کریمونه هم پیدا کیږي چې په د خوب په وخت انسان په بدن باندې ووي نو ماشی بیا نه شي
تر ټولو بهتر خدا دا چې پشدانی استعمال شي دویم کدا چا وست وی او کمرې کې ایر کنډیشن وی او هغه دنه نو سی او هغه ټمپریچر کم از کم د 19 درجه سنتیګریډ نه کم وساتل شي نو هلته کې ماشي بیا پرواز نشي کولای ادریم صورت چې کچا ته دا وسایل حاصل نه وی نو دی کولی شي چې په 15 ورځې یا میاشت کې په خپلو کمرو کې او خاص کر د دیوارونو ګوټونو کې ڈی ڈی ٹی دا یو زهر دی د دوایانو والا سره وي چې دا هغه واخلي او دا هغې سپرې وکړي
ښه
په کمرو کې او چاپیر چل کې نو هغې سره دا ماشي مړ شي د دې چې کومې آګې یا بیزی وي هغه هم مړ شي ورسره او دریم صورت د ایمرجنسی په صورت هغه بیا مختلف کریمونه دي چې هغه د او د کېدو وخت په بدن لګولې شي چې کوم د بدن سي لکه خپل لاس یا تندې د ښکارا وی کنه او ګرمي وسړې صدر کمبل نشي چول نه هغه په لګولې شي او دریم صورت د مختلف قسم هغه ایکسپیکټلنت راځي نن سبا دا ګرباتو په شکل کې مرزي پامیر صاحب ₹50 باندې تقریبا شل ګرباته وی یا هغه پایلونه راځي
او
هغه چې بلکې هغه داسې 15-30 میټر هوا کې لکه عوام ساده فضا کې بغیر چته هغه 10-15 میټر دایره کې بیا هغه ماشه مچ الته نږدې نه پریدي او دا غځي کې باید دی خوب وکي
صحیح عزیز خان صاحب لټان کلی کلی دی وی دا د ټایفاید مریض ته چې کله علاج ورکو علاج کو نو د مریض ناروغي تقریبا ختم شي او مریض ته په ظاهره څه تکلیف هم نه وي خو چې آئی جی ایم دے کا ایل جی ایم دے؟
آئی جی ایم او آئی جی جی.
او آئی جی جی او آئی جی ایم ٹیسٹونه وکي وی نو پازیټیو راځي وی دا ولی او دا تر کومره څومره وخت پورې به پازیټیو یا مثبت راځي؟
دا چې تر سو پورې منفی نه وي، د مطلب دا دی چې ټایفس چې کوم دی دا د خپل حد نه په بدن کې زیات دی.
صحیح.
دیکھیے آئی جی جی چې دا زور ټایفایډ خی، آئی جی ایم چې دا ابتدائی نشونما چې کیږي هغه خی. د دې چې کوم طریقه ده د ټایفایډ دا تقریبا 15 ورځې علاج غواړي، ملیریا چې دی دا 3 ورځې علاج غواړي، دا اوږد علاجونه هم نه دي. خو دې دواړو مرضونو کې انتهایی کم خوراک او انتهایی کم حرکات او سکنات دا، یعنی مریض باید بستر باندې پروت وي بغیر د مونځ نه یا د مجبورۍ ضرورتونو نه، باید دې ونه ګرځېږي، سخت خوراکونه ونه کړي، دوا ټیم په ټیم وخوري، او اوبه خاص کر د ټایفایډ مریض کم کورونو کې چې ټایفایډ مسلسل کیږي نو دی ته دا پکار دی چې دی کم کوینا یا نل چشمینا یا نلکینا کم جنم چې دی ته اوبه راځي د سکنو باید هغه له واټرې ته یوسي او ټیسټ کی دا 200 روپیا باندې ټیسټ کیږي چې هغه کې وګوري چې دا سه ګندګي خونه راځي چې هغه د انساني یا زناورو د فضلجاتو سره یوځای کیږي یا په پیپونو کې زنګ وي
و
یا غفلتی لا ورته یا غشنه شینواله چې پکې وي.
بالکل.
دا غشنه چې کله بیا دا شینواله خودي مونږ خو عام نظر باندې غټ غټ وینو کنه دا بنیادی طور دا ډیر نری نری وي
او
کوم فلچی لا دا په نظر نه ښکاری پامیر سره
ال جی او ال جی وی هغه دغه بړبکی ورته وای کچ شي ورته وای
او ال جی ال جی ورته وای انګلیش
او
نو تا چې کله تیری کی نو هغه د وجنه ټایفایډ کی.
صحیح.
نو دا ټایفایډ علاج کې دا احتیاط پکار دی چې پخپل دې نه کوي، د ډاکټر د نظر لاندې دې کوي، ځکه چې دا ټایفس چې کومه بکټیریا ده
و
کم نه چې ټایفایډ کیږي دا زموږ دوست بکټیریا ده. او کدا ټوټلی موږ د بدن نه خو کوو بیا دا غي نقصانات ډیر زیات دي.
صحیح. یعنی بالکل اخوا کول نه دی پکار، او تر څومره پورې چې دا ټیسټ پازیټیو یا مثبت راځي معنا دا چې موجود ده، نو علاج ته دوام ورکول پکار دي. څوک را سره دي ستړي مشه
من تپوس دا کولو کنه د مهاجر بازار نه محمد شفیق
په خیر راغلی شفیق
دا مریض تا چې 15 سال نه عمر کم وي کنه هغه ته مونږ پریزنټیټیو ډوز دوه ګولې ورکوو دا صحیح دی که څنګه په هفته کې
د چې شي دغه د 15 کالو نه چې عمر کم وي د ملیریا ګولې تاسو خیر رسیچین
دا کلوتوکین رسیچین د هغه پریزنټ ټو ډوز د احتیاط لپاره دوه ګولې وته کنه چې دا صحیح دي کتنګ د ډاکټر سره نه تپوس
ډاکټر صاحب بدر ته جواب در کی صحیح دي دا پریونټیو یا پریزي دغه مننه خوشاله اوسې پریزي وي دوا منګه دوه ګولې ورکو د هفته دا څنګه
د حفظ ما تقدم په تور چې کم وینو په کار خدا د جم یو ګولې خوړل شي خو که یو ځای کې پشي او ماشی ډیری وي او د ماشوم صحت ښه وي د 15 کلن یا د غټو خلکو چې د ده وزن د هغه د قد عمر برابر وي نو په دغه صورت کې بیا دی دوه ګولۍ بالکل خوړی شي. خو بهتره دا ده چې یو ګولۍ استعمال شي هفته کې او ترتیب سره دا درې میاشتې مسلسل استعمال شي او حامله ښځې استعمال نه کړي دا یو خبره ډیره مهم ده پکې.
سلام ده ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم راته خو یو سیمه
پامې سیمه د سوات نه دنیا شو دې خبرې کوم تا مل مت سلام کوم.
وعلیکم السلام. پښتنه وکړي
منه مل منه یو درې ته پوښتنه لرم په لدا ته پوښتنه کوم چې دا ملاریا چې کوم دې دا په ماشومانو باندې اثرات زیات وکنه لکه هغه باندې ډیر هم ماشومانو لګي او بیا هغوی باندې اثرات ډېر زر ښکاري دا څه وجه دی؟ او بل دا تپوس ترینې کوم چې ملاریا او موریکه چې کومه دي دا دواړه سره تړلي دي که نه چې چاله ملاریا ولګي نو هغوی سره موریکه هم ورسره وي دا هم د هغې یوې ماشې د وجې نه ورته لګي او د دې دواړو بیا علاج یو شانتې دی یو شانتې په کار وي که نه د هغې جدا علاج او د دې جدا او بل دا تپوس ترینې کوم چې که د دې د ما په وخت علاج ونه شي نو د دې نه بعد کې به بیا مونږ ته که بیماری ختم شي هم که په وخت علاج ونه شي بیا به څه بیماري پکې نه پاتې کېږي. د انسان وجود ته څه نور نقصانات خو به نه رسوي.
صحیح ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه ډاکټر صاحب، ملاریا چې دی ماشومان زیات ځکه نیسي چې ماشومان احتیاط هم نشي کړی، خبر هم نه وي که نه ماشي ارزې کې چی چی او زیات ته ناروغه کوي، ولې چې ځکه چې ماشومان دي کمزوري بدن وړوکي
داوی مدافعتی قوت هم کمی او د لویو مقابل کې ماشومان چې د دې بدن هم زیات بربند وی ایکسپوز وی نو ماشي یې په اسانه چی چی
دی دا ویلی چې دا کله چې ملاریا وشي اکثر ور سره ته په امریکا هم را مرګړی شي خلکو ته کیږي، نو
اکثر خو نه کیږي په بعضی صورتونو کې کیږي. پامیر صاحب چې کله ملاریا لا علاج شي،
ښه
لا علاج څنګه شي چې لکه زمونږ ټولنه کې دا یو عادت دی چې کله دې ته تبه راشي یا شبره دې په خپله باندې د سور کاغذ شین کاغذ ګولۍ وخوري، نو دغه نه دي پکار. باید چې کلم انسان په بدن کې څه عوارض پیدا شو نو پکار دا دي چې دې یو مستند ډاکټر ته لاړ شي او هغه د دې معاینه وکړي او دغه د هدایاتو مطابق علاج وشي.
صحیح،
چونکې د ملیریا علاج دا صرف درې ورځې دی پامیر صاحب، درې ورځو کې هم چې کم دی که مونږ فرض کې فینسیډار ګولۍ ورکوو دې مختلف قسمونه دي، نو مار نن ویل چې مونږ غا تفصيلات ته بنزو یا ارتیمیټر ورکو یا کلوروکین ورکو، نو د دې مختلف طریقې کار دي د خوراک. لکه که فرض کوم فینسیډار وکړو نو درې ګولې په یو ځای وخورو بس خبره خلاصه. تاسو که ارتیمیټر ورکو نو هغه مونږ شپږ ساعته پس یا دولس ساعته پس یو یو ګولې درې ورځو لپاره ورکو، ورسره انټي بایوټیک او یعنی زید جراثیم دوا یعنی او دافی درد دوا یعنی یا د تبل ریکولو دوا یعنی دا ور سره ورکو.
صحیح،
نو کله چې مریض په خپل سر دوا خوري نو جراثیم خو په ځای پاتې شي دنه علامت ورک شي، نو په هغه صورت کې چې کم زمونږه دوستان ټایفس په باډی کې موجود دی هغه د دې خلاف مدافعت شروع کی.
صحیح،
او هغه خپل افزایش زیات کی دا غي مقابله کې بیا ورزرتې به محرکا یا ټایفایډ پیدا شي.
او دریم چې دی وکړه چې انسان کې کدا جراثیم پاتې شي او علامات ورک شي کنه، نو په اوږدې موده کې دا جراثیم خو پاتې شو څه اثرات کولای شي د ملیریا یا د
دا د کفرس کې د ملیریا جراثیم پاتې شول، نو دا هغه نه الله تعالی د هر انسانو ساتي سیریبرل ملیریا کیږي.
او وی سر ته وخته ملیریا،
سر ته ملیریا او خطا نو هغه بیا ډیر ګندل لیونتوب هم راولي او مرګونه کیفیت هم پیدا کوي. دغه سي د ټایفاید علاج چې دا ډیر زیات احتیاط متقاضی دي، ځکه چې دا زه بار بار دا خبره کوم چې دا زموږ دوستان جراثیم دي، هغه یو خاص نظر لاندې موږ ساتو چې کم مقدار د بدن لپاره فایده مند دي چې هغه موږ به منځه یو نسو پکې.
صحیح دي،
هغه موږ د منځه یو سنو بیا به نمونیا او د ټوخلي او د سږو تکالیف پیدا کیږي.
صحیح ده، ډیره مننه ډاکټر صاحب،
الله ګرانو سي.
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه بیا در سره په مخه مخه
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتی سندرې
نن په دې وجکه خوشالي دا سارو ته ندي هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او دا هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه
سندر جادوگری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.